السلام علیکم د مشال ریډیو د وخت په خبرې کې د مستقیم یو بجې شوې ده زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لما سره وي په دې غړې کې بعد د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی نه وي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د جنوبی وزیرستان قبایلو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د خپل سیمو ته ستانه کړي بیا د تری د یاد سیمو د انسامي حیثیت پوښتنه وسی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا د بلوچستان په ژوب کې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي او په روس کې د نشي مواد کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د نشي مواد د قاچاق له لارې ترلاسه کوي اوس بشپړ خبرونه پرون په ټانک کې د جنوبی وزیرستان د درو مسعودو د قبیلې مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلی سیمو د انسامي حیثیت په اړه یوه جرګه وشوه د جرګې یو مشر سید محمد ایډوکیټ مشال رادیو ته په جرګه کې د سو پریکړو په اړه وویل چې لومړی دوی خپل سیمو ته واستول سي بیا د حکومت دوی ته د انسامي حیثیت په اړه پوښتنه وکړي
نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه وي چې څو پورې د میژ بدکاري نه وي شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي او خپل وطن چې میژ نوست نه وي
دغه جرګه د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل سوی وه او مسعود قبیلې ته یې ویلي دي چې د انسامي حیثیت په اړه د خیبر پښتونخوا له ګورنر سره ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سبا د بلوچستان په ژوب سیمه کې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي دا خبره له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د ځنګلاتو پخواني صوبایي وزیر عبدالله جان بابت له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه نوموړی زیاتوي
دا پر ډیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ژوب ښار ته راځي او پر یولسمین بجې به دی د چاینا ګوادر سیدا کم کاریډور دی دا روډ دی د دې کتاب کوي یا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګېږي پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي
د پاکستان ټولو قوم پرستو ګوندونو د تیرو څو میاشتو راهیسې دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دي د مغربي لارو په جوړولو سره وسی د بلوچستان صوبې لویس چارواکي وایي نن سهار د تربت په تومب سیمه کې په یوه باغ کې د درو تنو مړي موندل سوي چې پر سرونو په مرمیو لګېدلي او وژل سوي دي د لویس په خبره تر اوسه د وژل سوو کسانو پیژندګلوي نه ده سوي په بلوچستان کې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ ځوانانو په مرمیو سوري یا خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ ملتپال او خپلواکي غوښتونکي ډلې یې تور پر پاکستاني ځواکونو او استخباراتي ادارو پورې کوي خو هغوی له منلو انکار کوي د سن په کراچي ښار کې نیم پوځي رینجرز واکونه وایي د روان کال له پیل راهیسې په دې ښار کې 2410 عملیات کړي چې په نتیجه کې 4040 مشکوک کسان نیول شوي دي دا معلومات رینجرز واکونو نن په خپل خبري سوي خبر پاڼه کې خبره کړي چې زیاتوي تر پلټونو وروسته 2199 ملزمان پولیس ته سپارل شوي چې 2188 288 هدفي وژونکي ونوی باج ټولونکي او 940 سړي تښتونکي پکې شامل دي خبر پاڼه پر مخ لیکي چې پروان کال کې لوستوالو سره نش پته نشتی سوي دي چې په نتیجه کې 1250 وسوال او 12 رینجر سرتیر وجل سوي او شل نور جبل سوي دي رینجر ځکه وایي چې د عملیات پر مهال یو شمیر وسلې هم نیولې چې ځانمرګي واسکټونه هم پکې شامل دي خبرونه لمشاله ډیوس خبري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په یو لړ عملیاتو کې 2 وسلوال وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي له دغه وزارت څخه په یوې خبرې سوي خبر پاڼې کې راغلي چې دغه عملیات د ننګرهار پکتیکا خوست او بادغیس ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره سوي دي خبر پاڼې لیکي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل سوي دي وسوال تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په روس کې د نشي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د نشي موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پر انټرفیس خبري اژانس وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولای سي. د لوړې روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لېږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. واشنگتن وایي تېر ورځ د 1100 کیلوګرام د ټیټ کچې غني سوي یورانیمو څخه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې موخه د ایران څخه روس ته روانه سوې ده چې د ایران لخوا لوی طاقتونو سره سوي د اټومي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی دی. د روان کال د جولای په 14 نیټه سوي د دغې اټومي معاملې له مخې په ایران لازمه ده چې بېل د 300 کیلوګرامو د ټیټ کچې غني سوي یورانیمو څخه نور ټول اټومي مواد له هیواد څخه بهر ولیږي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا د ګوند انقرې لخوا د شام په فضای حدود کې د روسیې الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترام خبرې کړي دي. داود اوغلو تېر ورځ په استنبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ده د کورد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آئین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. او امریکا د عراقي ځواکونو لخوا پرمختګونه سایلی دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره کړي دي. تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وه چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې څخه بیرته په خپل واک اخیستی دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.85 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.14 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 90 پیسې او په یو کم 10 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 10 پیسې او په یو روپۍ او 3 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم یخ او اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2، بنو کې 4 او 4 او په کوئټه کې 2 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د جنوبی وزیرستان د مسجد مشران وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پر ځای د لومړی قبایل خپل سي متاسفانه کړل شي.
داغه په متفقہ فیصله وکړه چاوال خپل خورا بودی امن د یو سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واستل شي هغه نور داخلو باندې لاګو شي.
په فاټا کې د پرمختګ نور سیم سہولتونو د جاج اغستو لپاره په یوې سروې کې ویل شوې دي چې په قبایلو او فار سیمو کې شاوخوا 2% خلک د ریډیو لاري معلومات ترلاسه کوي.
نن دا واضح شوه چې یاره یو زمانه داسې وه چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% وه، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې. دا واضح شوی چې فاټا ترقې په لار باندې کمزن دی.
په مومند ایجنسی کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو لګول شوي عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی.
موږ پی ایل سی ته اجلاس جوړی وه په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې د هغې څه حل نه رو. موږ اوس هم کې بې روزګار یو، زموږ کې بس ورېښ ته نږدې وو دې ځای موږ پاتې شو، بس همېشه دپاره بې پاتې.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسره د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د مسودو یو جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشوه چې پکې د حکومت غوښتنه وشوه چې لومړی د قبایل خپلو سیمو ته ستانه کړل شي او بیا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړل شي. تفصیل د سیلاب محسود په رپورت کې.
تیرہ برس پٹان کے دے سعودی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ پا کمپاؤنڈ کے دے درے مسعود کا بالیانو دے ملکانو عالمانو یوا درنا جرگا وشوا پا جرگا کے دے قبائلی سیمے دے بدلون او نوی حکومتی نظام پا بارے کے خبر اترے وشوے پا دا موقع زنے قبائلیون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وشا گے دل
عزیز اللہ مسعود خبر کہو جرگے خدا فیصلہ وکلا چھ میرو پیوا اتفاق چھ پیوا خلوی او پیوا خل میر خبر ہو پے مخل ذاتی خیالات داستی چھ میر دا درسا و مسجد چھ حکومت گوشتی دی سارا میر کوشش دا کی چھ میر خپل جنا ر سرکشن وی چھ جنا دی میر اختلاف نو کو میر پیوا خل پیوا اوز بندے خپل فیصلہ ہو
امن و مولانا سم الدین دے نند درے مسجد یو گنڈا وشولا دے دغه گنڈے اخری نتیجہ پدار ہو وتلا چھ میر ہغه پورے دے بل قانون او خستل تا تایید نہیں چھ سو پورے دے میر بدکاری نہیں شوی او میر خپل وطن تا با عزت او پشوی نی او خپل وطن چھ میر نوس نوی
زاج محمد دے مکین سرا تعلق لار مسجد یم میر نند دغه پاک متفق فیصلہ وکڑا چاول خپل خورا بودی امن دے یک سرا ایف سی آر اغه قانون چھ کیم شکینہ دے ظلم دے ادا زنه واسطل شی اغه نور داخل بندے گوشی
ز ملک گل کرامیا دا نند درما سیدے بالنا ٹولنا داغا میش ودا تا سرا گوشتی وی چے کیم زور قانون دای یمیش پلارینی کے یشای دای پاغاش دا صرف داس وشی چے دمیش سرا دا ظلم نشی میش نور پا غزوڑو بند خواشی میش چیرے ہا بدلاوی نا
امون مادم خان دای زیڈو کیٹیا خبر ادا ستو بنیادی چے اول خو زم متاثر ی دل سے کولنا در پ در پروتیا دای دمون اسی ش پشتنا کو چے بدلین درو واستیو دمون پشتنا نہ وکرلا تو پیرو سام کرتے کراچے پر از تیر کر اول میں داخل زوئی تا بوزی چمو پخل زوئی ابوت کو پن آباد روشی پشتنا وکو زو دتا ان شاء اللہ معقول زو بر کو
یمو نوم دای چیف ملک همایون خان چې میشه در په باواج دا چې کوم قانون دا 40 مليار جرګه شتم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله ها شان نه اړه یو انچاپ شاه ور دل نه دا اړه
سیف الله خان ایڈوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لار دی ایف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالی رچک شي وای چې ایف سی آر خواشته یمې جو په ایف سی آر شي امندمنټ کاول ګوډی چې کله بوت چی کلا میش پتا سالی کشینی دے میش مسرون کسرون بیا پا یک بور دا فیصلہ وکو چی میش کم قانون گوڑی
زا سید محمد ایڈوکیٹ زا دائن چی کم بنیادی انتظامی سسٹم دائی کانا دا فرسو دا شوائی دائی پا میش مند نا دا آسارا چاوی چی تا خبر خود خطا گاڑی رے نا پا دا پاٹا کنسل آسارا چاوی نا پا گوش سبا آسارا چاوی نا چی دا غیرنگی بیر آسارا چاوی چی میش تا کم دا اکونٹیبیلیٹی نوی پولٹیکل ایجنٹ اے ویسا برا بے تاجہ بادشاہ دائی چی کم دا میش کا سونی ور سارا دا اگے اگا جرگا دو لیا درے دی لیا پنزا دی لیا سل دی آگا کا سندی ور سارا آگا اس سے پولیٹیکل اشارہ کوي د خلک خپل اساسه نه کنه آگا خبر امیر باندې چکه سرکار یی
یاد د دی وی چې د دغه جرګه امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواک چو ور کړای و او ور سرای کبایون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یوا درې سو تنیزه جرګه هم وټاکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو ته د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نورو اسانتیاو جاج اغیستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا جاری شوی په یوه سروي کې ویل شوی دی چې په قبایلی او ایف آر سیمو کې قریبا 2.5% پورې خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په سروي کې د فاټا د ولس صحت او تعلیم هم جایزه واغستل شو. تفصیل د احمد الله په رپورت کې.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږواڼو ایجنسو او شپږ ایف آرس کې کړې ایوې سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلې شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې پکې ویلې شوې دي چې قبایلی سیمو کې د شپږ نواخلا تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډیر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,03,590 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کال پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل،
بنیادی مقصد د دې چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه و، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ داسې یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې چې څونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو دي د سیاحت تعلیم د هغې ټولو موږ یو جایزه واخلو. موږ ته دا پته ولګئ چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضحه شوه چې یاره یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کوم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې پای کې دا واضح ښکاري چې فاټا ترقۍ په لار باندې ګامزن دی.
د ظهور احمد وینا وه چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونه اوري، د هغې مین سورس چې کوم دی ریډیو دی، او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا، مشال ریډیو او نور چې کوم اف ایم ریډیو چینل دي مختلف، هغې نه خلک مستفید کیږي. اوس بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسېدو واحد ذریعه هم دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکویسټ وي چې حکومت پاکستان او نور هم څونه خلک دی که هغه د کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلاننګ کوي، خو زیات فوکس د هغوی په ریډیو پروګرامونو باندې وشي.
د خیبر پختونخوا د امن و امان او منصوبه بندۍ سکرتر شکیل قادر د سروې په حق له وویل چې دا په قبایلي سیمو کې کړی شوې ده او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خو دې کې دا ده چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بینک دی، د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس دی، او د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس. اوس دا درې داسې مقتدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغې چې کوم اوتنټیسټي کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نه شي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې دا اولنۍ سروې ده چې هغې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کیدی نشي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي، او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست اوس کوو چې هغې هم دغه نمبرز استعمالي تاکه زموږ پلاننګ چې دی دا هغې کې څه نه څه یو یونیفارمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ اف آرز مشتمل دي، او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړو تر مخه چې د قبایلي سیمو آبادی د اتیا لکو نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سبالا په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا د دغه منصوبې په اړه د کام پرسته ګوندونو کوم اعتراضات او هغه ځواب شوي هم دي او کنه، د دې پښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخواني صوبایي وزیر عبدالله جان بابت لالا وایي،
ور وسم دا یی سیدا د باقاعده موټروی سی کم سی د موټروی د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور ګورې پر دا طرز دا موټروی جوړ دی. له دې سره سره زموږ لوی مطالبه دا ده چې موږ دا یی سی د پېښور ز بیا پر ټانګ بیا ژور بیا بوستان دا ریلوی لاینه مکمل شي. اصل تر ګردو دا ډېر کم فاصله باندې دغه لار ده. موږ دا یوازې له دې سره سره د دې ریلوي موږ دا مطالبه ده چې د ریلوي لین به موږ افتتاح کړو. دا یو ډېر د اهمیت وړ لار ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې زموږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر هغه بل روټ چې کم د پنجاب پر لار ځي زموږ کومې نیوکې چې وي د کمپرستانو یا د دې پارټیانو هغه دغه وي چې خو دا لار زنده بل بیا داسې زموږ په علاقه کې د صنعت کرته ستان نه نو دا له دې سره به د خلکو لپاره هم روزګار وي او دا ډېره محفوظه لار ده، ډېره کمه فاصله ده.
بابت لالا، په ستاسو په صوبه کې چې چرته ستاسو د ګوند حکومت هم دی، دغلته کې د امنیت په اړه باندې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي، نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغسې صنعتي زونونو یا د دغسې لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟ تاسو په
ډېر ښه خبرې سره دا وخت دا لار چې دا رواخي له ژوبه بیا تر دې رسمال خانه یم پېښور دا ګر روټ چې رواخي پر دا لار باندې امنیت دی بیا له ژوبه بیا کوټه تاسو به دې کې اوس واقعیت پېښې نه پنجاب کی داتا روزانہ بھی نہیں الگ مجاز کری پشچم کم کری اپوزیشن معلوم دی گوری پرداسرین بانی عملہ ہوا پر بل پہ عملہ ہوا پر داروڈو بانی حکومت راغل دی دائیو خبر گر دی ہائی وے خبر ہے پر چمن اور کوٹ ترمان پہ ورس خلق نستا ہے نہ سب دا ہائی وے بحال ہے تاس خبر ہے کوٹھی خوشدار کراچی دا ہائی وے بحال ہے دغان نصر واخل لورایز دیر غاج خان دا ہائی وے بحال ہے دغان نصر واخ لا کوٹھی سوئی جکما باز دا جرا برا جمالی دا کول ہائی وے ہم پشپچلی ہم پورس بحال ہے
بابت لالا دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک دا داوا وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسیدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟
ډېر ښې نتیجې راغلې دي. ګورې تاسو خبر یاست چې دا وخت لندن کی مذاکرات سے دی دا بلوچ و مشرانو دا ڈاکٹر مالک او دا نور جدی دا تقریبا لدی سر پدی خبرو لگیا دی اوز دا بلوچ سر ہم چکم خلق دی ناراض بلوچ سر تیائی اوز سر دا بلوچ سر پدی خبری ہم روانی دی او انشاءاللہ اگر با ہم پر دیر سے دا چونکہ دا فائدے کار دی دا خلقو دا روزگار او دا جاری دا جوڑے دو نزاب بلوچ سر مخشا
دا پختونخوا ملی عوامی ګوند یو مشر او پخوانی صوبائی وزیر عبید الله جان بابت لالا مرکه تاسو اوریدل چې د همکار مجید بابر ورسره د پاک چاینا اقتصادي لارې پاړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کراچۍ ښار کې رینجر ځواک د یو کال د عملیاتو رپورټ جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې په تېر کال کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده او تیر کال په عملیاتو کې د رینجرز 12 سرتیري هم وجل شوي دي. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې ویلې شوی چې نیم فوجي ځواک د کال 2015 د لومبه جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوی دي. 2019 ملزمان د پلټنو وروستو د پولیسو په ولقه کې ورکړي شوی چې پکې 878 وسلوال 288 هدفي وژنې کوونکي 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پانه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 وسلې هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوې. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم اویا پیښې شوې چې پکې 152 وسلوال وژل شوې. ولې په دې پیښو کې 12 د رینجر ځوانان مړه شوي او 40 ژوبل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې 13 تښتول شوي کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران په رپورت کې تاسو اوریدل چې رینجر ځواک د تیر کال د عملیاتو په اړه یو رپورت جاری کړی دی خو وسلوالو لا د دې رپورت په اړه څه نه دي ویلي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې پیکس لخوا په پاکستان کې ترګرې په پیښو کې د سپل شوو کسانو په اړه د یوې ډیټا بیس پرانسته شوې ده. د خبر پښتونخوا ګورنر د دغه ډیټا بیس پرانسته وکړه چې د یاد ادارې لخوا جوړ کړل شوې ده. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورت کې.
د گل پورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورټی سټډیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانیستې دستورو شوه چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلی د غړو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړ. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانیسته هم وشوه چې پکې د 2001 کال نه راپه دې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوي کسانو تفصیل ورکړی شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او دا پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی وینا وا
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی
جڑ تک پہنچنا پڑے گا.
قطر ہگری ختم الوی نو دہاغی جڑ تب رسیدل وی او ددی ټولی شمیری او چیڑنی با په حقیقت کول وی نو هله با سم پالیسی ممکن شي. من خو څومره موده وشو مردم شماری نه دکړي نو پالیسی با څه جوړ کړو.
دستور ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پوره من راتلونکي د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستل وی.
تیر وختونو کې موږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصلې نه دی کړې بلکې دغه فیصلې د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وي او نن د هغې اثرات موږ وینو. زما باور دی چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د اولس په مفادو کې کوي او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټولې سیاسي پارټۍ هم ولاړې دي او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سیکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواري ده.
همدا راز د قومي اسمبلی اقلیتي غړی میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي.
موږ دلته د دښمن بچو ته د تعلیم ورکولو خبره کوو. دا یوه ډېره ښه خبره ده خو زما خواست دی چې موږ دا وګورو. موږ به دوی ته سخایو ځکه چې سبق خو هغې سې هم وایي خو د هغې تعلیم د ټېنه ټوپک او جیم نه جهاد دی. نو موږ له پکار دی چې د تعلیم سره سره د دغه وړو تربیت هم وکړو. چاله چې په لاسونو کې ټوپک ورکړی کیږي او ورته ویل کیږي چې جنت ته تلو دا یو اسانه لار ده
او بتایا جاتا ہے کہ جنت کو جانے کا صرف یہی رستہ ہے.
د پیکس لخوا شروع کړی شوی ډیجیټل ډیټا بیس د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم ډالې کړی شو. د دوران دغه خونړۍ پیښه کې د وجل شوی او جوبل شوی ځنی ماشومان او والدین هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گوائی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنشکاری دو.
آیا جنگ ددی خاوری قسمت دی؟
پیڑے پیڑے پوری دا عدم تشد تمدن چی دا زم خاورا کی حاکم پادشی را دی بیشی غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره په مونږ د جلسې کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو د تیرو شاوخوا دریو کالونو راهیسې لګول شوي عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی. په دې پریکړه استادانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او وایي چې باید حکومت دا پریکړه عملي هم کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
په محمود ایجنسی کې د نوي استادانو په نوکریو د دریو کالونو راهسې لګېدلې عدالتي بندیز ختم شوی چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په محمود ایجنسی کې د استادانو کمی پوره کړي. د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوي وایي چې هغوی په دې خوشحاله دي چې ګنې اوس به هغوی ته نوکری ورکړل شي. اختر زیب د کوزه محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړی و خو هغه یوه اندېښنه هم څرګنده کړه. نو هغه څنګه
موږ پی ایل سی ته اپلای کړی و په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو. موږ اوس هم چې بے روزګار یو موږ یو پرایوټ کمپنۍ سره کار کوو کنه لکه دې ته پاره چې موږ باندې به خدای به خور جوړ راوړي جذب به ملو شي. هغه تر اوسه پورې موږ ته سزا موقع نه ملو شي. موږ چې بس ورې ستنه زیو ګدې دې موږ پاتې شو بس همیشه ته پاره به پاتې.
راجولي خان هم د نوکریو په انتظار کې درې کالونه تیر کړل. هغه وویل چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو اهل ګرځول شي زر تر زره برتې کړي.
په 2012 کې ما اپلای کړی و سیټ پوز د پاره تو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې چې کوم دې زما پوزیشن په دویم نمبرونه زما مطلب خو ګولډن چانس و. 2016 راختو کې دی او اوسه پورې مطلب دا غي سر رزلټ لا اوسه پورې مونږ نه دی ملو کنه تقریبا 4 سال لا دې برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا اوسه پورې نه دی او ته مونږ چې کوم دې را تقریبا 4 سال انتظار وکړو په دې کې. خو به هم دا یو خوشین خبر راشي مطلب اوس ټیلر شول بینر شول ان شاء الله زبر تر زره ان شاء الله مونږ آرډر ملو.
بل خو د تعلیم محکمې دی او چارواکي ستار خان پوینا چې نوې راتلونکو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست به ډېر زر جاری کړی شي. په محمد جنسی کې تر دې دمه تر د اویو پورې استادان کم دي چې له وجې په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دی او ولسی غوښتنه هم دا ده چې باید د استادانو کمی دي پوره کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسوره اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دونکو د احمد شاه اعظمی نه بلند خبرونه وورو.
تیروز پټان کې د جنوبی وزیرستان د درو مسؤولو قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انسامي حیثیت په اړه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر سید محمد ایډوکیټ پرون مشال رادیو ته په جرګه کې د سو پریکړه په اړه وویل چې لومړی دې دوی خپل سیمو ته واستول سي، بیا د حکومت ورڅخه د انسامي حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په سبا د بلوچستان په ژوب سیمه کې د چانا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارو پرانیسته کوي. دا خبره له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د ځنګلاتو پخواني صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. نوموړي زیاتوي چې پر دې مهال به د اقتصادي زونونو پرانیسته هم کیږي. د بلوچستان سویلي ویز چارواکي وایي نن سهار د تربت په تومپ سیمه کې په یوه باغ کې د درو تنو مړې موندل شوي چې پر سرونو په مرمیو لګېدلي او وژل شوي وو. د لویز په خبره تر اوسه د وژل شوو کسانو پېژندګلوي نه ده سوې. په کراچۍ کې نیم پوځي رینجرز واکونه وایي د روان کال له پیل راهیسې یې په دې ښار کې 2410 عملیات کړي چې په نتیجه کې یې 4040 مشکوک کسان نیول شوي دي. دا معلومات رینجرز واکونو په خپلې پرونی خبر پاڼه کې خبره کړې چې زیاتوي تر پلټنو وروسته 2198 ملزمان پولیس ته سپارل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په یو لړ عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. په روس کې د نشي موادو کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د نشي موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کوي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره کړي دي. تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې څخه بېرته په خپل واک اخیستی دي.
لاند خبرینه هم د احمد شاه اعظمی نواری دل اوریدونکو اوس وخت شبه دی د اونیس خبرونې د ځوانانو غږ. نن د خبرونه موږ په ریکارډ شوي بڼه وړاندې کوو. د خبرونې کوربه اسرار العالم مومن دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم مومن سره نیخ په نیخه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزي لاملونه څه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدی شي. پر دې به خپل ملمنو او تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو. خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیر او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
0000 22 11 40 25 0000 22 11 40 25 0000 22 11 40 25 0000 22 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، مشمیرې له سار سره ولیکې
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو کا خبرونه تا او وګستئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدم تشدد په نامه یوه پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نه وځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرښه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. ډیره مننه ستاسو نه. اوریدونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښ هم وي یو رپورټ لرون روړو بیا به دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. مننه ستاسو نه. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار په اړه یو څه رپورټ لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځئ چې اول دا رپورټ وګورو.
دغه ښوونیز سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی و چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړي کو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړي، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولیزې چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپه دی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپل سیمو کې هغه ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا غوښه شوي دي موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغوړو څو له دې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته زه کړي دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې مو سره ځوانانو شریکول ډیر زیات موثر پریوتو ډیر زیات مثبت پریوتو. زه غواړم چې پراتونګي کې هم داسې غونډه کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغه سي مفید غونډه نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری، فقر، د تعلیم نشواله او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات اغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کله څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزلو چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړی چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نه وځي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. درته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی؟ څه وایي تاسو؟
بالکل صاحب، نو خو د دغه پروژې د دغه پروګرام نه مخکې یو ریسرچ کړی و چې په هغه کې موږ مختلفو ځوانانو سره د بېلابېلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کېږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یوځای کېږي. د دې مختلف عوامل وو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لرې دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپله نه ځي، پخپله هلته نه دی، پخپله وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکره نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانع شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجی ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نه صاحب، دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي، یعنې دلته یو شمېر ځوانان وو، هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او سوالو سره یو ځای کېږي، یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی، خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر صاحب، پوښتنه زما هم دا ده چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ دی، ریډیو دی، ټي وي دی، چې لکه بله ځوانان پر دې خبرېږي چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوي نوي ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د قسمه قسمه مرضونو د مخنیوي دوایانې جوړېږي او داسې نور یو شمېر ایجادات، نو بیا ځینې ځوانان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور، خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سر چې دی حکومتونو بې غوري ده، هغوی لرې پاتې شوي دي، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسټریمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډېر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسلوالې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبره هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه پوره کوي. نو دلته ډېر ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زموږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټی وی دی او رادیو دی او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه ده. یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو، اصلي مشی څوک خبرې کوئ، د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي؟ ستړي مشی بیت الله صاحب، څه به ویل غواړي؟ مننه استاسینه، یو مننه استاسینه، یو بل کې دوی سره هم خبرې کو. ستړي مشی څوک خبرې کو، څه به ویل غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد چې کوم دی، دا دنیا کې تاسو وینئ، دا ټول دنیا کې تشدد دی. خلکو شروع کړی چې ځان ته صبر طاقت وایي، او د کوم میډیا باندې چې دا خبرونه مه راوړو، دا ځوانان چې خبرونه اوري، دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کېږي، نو په دې وجه باندې ځوانان بس دې طرف ته ځینو وخت اسلام د دین دفاع کوي.
مننه استاسینه. اوریدونکو، د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږ موضوع ده چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي، او د سغدریزۍ لاملونه څه دي، او د دې مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون په کرخه دی. نبی صاحب، تاسو د دوی دا خبرې واورېدلې، نو پوښتنه دلته کې دا راپورته کېږي چې څنګه دوی ویلي چې مطلب په یو کور کې اتلس کسان دي، او هغه مړه کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغوی نورې حوالې هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسې چې د دې حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي؟ دې څه وایي تاسې؟
بالکل سر، یعنی دا به ډېر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډېر کار کوي، په همدغې برخو کې هم څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ، ډېر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزي دي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ینده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د هوس نه، دوی هېڅ اته نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، د خپل پښتنو ته دی، د خپل سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه ځینې غلط نسیجونه دي، دغه غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغو نمائنده ګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړئ. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شوو ځوانانو زیانونه ډېر چاته اوړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان، آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو، او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل، که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل، او که د هغوی وځپل، نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي، او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو، ستړي مشی څوک خبرې کوي، څه به ویل غواړي؟
قربان دي شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته، او دغه شانت ټولو لرو برو پښتنو ته، په ټولو پښتنو مینه، السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاسنه حبیب مسافر وروره، د سعودینه په خیر، څه به ویل غواړي پروګرام کې؟
په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپلو، او هغې نه موږ تشدد راوباسو، موږ پښتنه نه کوو. دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ دغه ځوانان راوچتیږي یو څه کوي. دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځم ما تعلیم وکړه تا هم راسره غبرګ وکړه بیا راځم د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم د ما اووه سوه نمبر یي او د ستا زر نمبر یي بیا زه په دې اووه سوه نمبرو باندې زه خپل ځی ته ځان رسوم خو ته ونه رسېدلې ځکه چې دلته انصاف هم نشته انصاف هم ضروري وي. بل د دې ورور نه دا پوښتنه زه لرم او په دې کې به دوی کوم کار وکړي زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده ولې دا خلک یو د بل نه نفرت دا ولې نشو مونږ نږدې کولی او په دې کې به دوی څومره کار وکړي؟
مننه ستاسې نه. نبی صاحب که دغې پوښتنې ځواب ورکړي.
بل ده وویل چې انصاف نشته نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسېدلو لار وسله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال رانه کړي دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کور یې تباه کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو ډېره ګټوره فلسفه لرو ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلي دي هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې نو دا خو حل لاره نه ده په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ویل چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب د هغې زده کوونکي ولې یو بل نه دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغسې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې یعنې څه. دا یو سیاسي نوم دی دې ته باید څوک دا تېروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جنګ دی. دا دغسې نه ده. دا فقط یو نوم دی یو سیاسي نوم دی هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي او وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه واټن یا هغه فاصله د منځه یو شو هغوی سره نږدې کړو داسې نه چې وسله روانه او هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دا راته وایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاصه توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته له تلو څخه منې کړي؟
یاره صاحب داسې دی چې په اطرافو کښې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې نو مور و پلار به په یو ځلمي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کښې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته هم ځي وسلې سره ځي نو هغه استاد غریب هم ده ته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده زمونږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي هغه د عدم تشدد پیروان دي یا عدم تشدد غواړي هغوی یو قسم ته یرغمل شوي کدنب شوي دي هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کښې ساتلي دي یا جنګ کښې یرغمل کړي دي آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونو کښې وشي؟
ښه. بله اخري شېبې دي محمد نبی صاحب ما ویل چې نن سبا تاسې خپله باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعاله دي که فیسبوک ته ټویټر دی یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي نو دا راته ووایي چې په دې کښې دغه کومه موضوع چې نن موږ څېړو په دې کښې د دې هر څه د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسې څنګه ګورئ؟
سیمینار کې همدغه مې یوه موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دوی کې دواړه شته دی، دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل ځان خبروي دې دپاره یې کاروي، نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. اوس موږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي، دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عصمې تشدد لپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بلا اخري شیبی نو زما دغه پښتنه وا چې د حکومتونو اثرو لوبول شي، اکثر خلک ګیله لري چې پلانکه هواد دا شکی، پلانکه هواد دا کی، او پلانکه حکومت دا کی، او دا خود ځوانانو کار نه دی، او دوی څه نشي کوله، نو څو ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کوله، که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا د زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي، دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي، حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګنډا هم نه شي کولی، بس ناستې یو په بل دعوي دي او حکومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولي دپاره یا ګوډ ګورنانس دپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي.
محمد نبی صاحب، اخري شېبې دي، ستاسو دا خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی اوس ځان د وسلوالو لاسو نه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو د ما پیغام د ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې وشي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي، نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، همدغسې یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان، خپل ځانونه، خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نور ځانونه د وسلوال د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند ترلاسه کړي کوشش وکړي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه. اودونکو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو ته لویږي، همدارا د سغدریزۍ لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربا سره له مومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامه
باختر
ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر